السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغلاست وخت د افغانستان د مازګر څلور بجې سوی نن پنځشنبه د زمري یو ډیر شمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 28 نیټه سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چار شفیق ایار پر مخړي افغان ولسمشر وایي سوله کیږي او د ولسمشر انتخابات هم کیږي ځکه د جمهوریت د ساتلو لپاره انتخابات ډیر مهم دي په کونړ کې د داعش ډلې 14 غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم سول د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشروعي وسلوالو د سولې په پروسه کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړي دي. د ایران حکومت یو نوی د لری واټن وشتونکی د میزایلو سیستم ازمویلی دی او درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول شوي او هلته ساتل کیږي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاری نیسي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشر وایي د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړي. جنرال ولی محمد احمدزي نن په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان په پیچلې جګړه کې بهرنۍ کړۍ ښکېلې دي.
سیاسي ستونزې شته، زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم. صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت و زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټول علني راپورته سره د دوی په مقابل کې ودرېږي.
هغه د مزار شریف او شورغان ترمنځ په سیمه کې د 300 وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. په شمال ختیځ زون کې د 210 خولي اردو قومندان جنرال نبی الله میرزایی هم نن ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي او امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګین بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسکر تر وتلو بل افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. جنرال بروتس پرون رسما په شمال زون کې د ناټو د قواو مشري ترلاسه کړه. هغه د ازادي راډیو خبریال ته وویل
Our task is unchanged.
زموږ دنده تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتېري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي.
د ناټو په مشرۍ ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو په روزنه کې او هغوی ته د لارښوونې په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې په نوم له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس او جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله دی. د دې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه. ویل چې محمد محقق به سبا په کابل کې په یو غونډه کې خپل رسمي موقعیت اعلان کړي. محمد محقق مخکې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال په ډله کې مرستیال و. د ایران حکومت یو نوی د لری واټن وشتونکي مزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی او له امریکا سره یې بیا هم د خپل مخالفت پر دریځ ټینګار کړی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوي سیستم د پرانیستي په مناسبت په وینا کې وویل چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نسی ورکولای.
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره.
دوی کله چې مقابل لوری له زور کار اخلي تاسو باید خپل ټول قدرت په کار واچوي. په دغه مورد کې بیا مذاکره په درد نخوري. دا د واشنگتن پر ضد د ایران د لفظي جنگ یو برخه ده چې په سیمه کې د وسلوال بحران د پیدا کولو اندیښنې زیاتې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال اعلان وکړ چې دوی له هغه موافقې چې ایران په 2015 میلادي کال کې نړیوالو قدرتونو سره کړې وه ووتل. امریکا تر هغه وروسته د ایران پر مالی سکتور او د تیلو پر صادراتو بندیزونه ولګول. درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول سوي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاریږي. دا خبر د هغوی وکیل ولنتاین روبین نن خبر کړی. ویلي دي چې روسیه ژمنه کړې چې تیار ده چې کیف ته زیات شمېر زنداني اوکراینیان وسپاري. هغه د روسیې خبری اژانس تر تاسو ته ویلي چې درې روسی وګړي مکسیم ادینسوف، الکساندر بارانوف او یوجینی میدویدوف په قضایی پروسه کې شامل شوي او په نږدې وخت کې د زندانیانو تبادلې ته برابرېږي. اودینسوف او بارانوف پخوا په کریمیا کې د اوکراین د پوځ اسکر و، خو کله چې روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه اشغال کړه، هغوی هم د روسیې خواته وتښتېدل. دوی په فبروري کې د خیانت او له پوځه د تیښتې په جرم په 14 او 14 کاله زندان محکوم شوي وو. د روسیې کومرسانت ورځپاڼې پرون ویلي وو چې روسیه به د دغو دریو وګړو په بدل کې هغه 24 اوکراینی ماڼوګان چې په نومبر کې د روسیې ځواکونو نیولي وو خوشي کړي. کومرسانت ویلي وو چې دا کسان به په اګست کې تبادله شي، خو پرون د مسکو یوې محکمې له 24 ماڼوګانو څخه د 14 د توقیف موده د اکتوبر تر 16 پورې اوږده کړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کونړ کې د داعش ډلې 14 غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم سول.
14 نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
په افغانستان کې ځای پر ځای د جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني به نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیر تر وتلو له افغانستان سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. ایران نن د هوایي مدافع له یو نوي توغندي سیستم څخه پرده پورته کړه. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه کور کلی او د کوچني حق پریږي. د دغو او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مر شغله ازادي راديو اوري. د کونړ امنيه قومنداني ته د داعش 14 وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. دغه وسلوال په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې اوس هم د داعش او طالبانو ترمنځ د کونړ په یو شمېر سیمو کې حالات ترنګلي دي. نور حال روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ امنيه قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته ویل دوی ته تسلیم شو در لسو د ایشیا د اسلامي دولت پوري تړلو وسلوالو د کونړ په شیګل، غازی آباد او د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې فعالیت کولو.
دیالس نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوی د شیګل ولسوالۍ، غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
قومندان د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دي له جنگ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او بیا هم د پردیو په اشاره په جګړه ټینګار وکړي نو د افغان ځواکونو لخوا به له منځه یوړل شي.
نور غلامي بس کې ریش خپل وطن ته چې خپل تاسو خپل وطن آباد نکو پردي څوک زمونږ وطن نشي آبادولی. ریش خپل د اسلامي د بیرق لاندې ژوند کې عادي ژوند او خوشحالي او شپې ورځې تیر کړي، بیا چې خپل کړونو ته ادامه ورکړي چې ورتهم چې هر څوړی کې چې پټیږي درپسې راځم. نور لاره د نشته، یا به مړ کېږي یا به تسلیمېږي راځي.
د 14 کسیزې ډلې قومندان مومین ازادي راډیو ته وویل درې کاله یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کړی،
خو موږ د اخیری انجام د دیو کو د دیو انجام ښه نه و. په افغانستان کې پردي بچي مړ کېدل، مسلمانان مړ کېدل او دا بېځایه یو لوبه روانه. موږ د دغه په خاطر راغلو. انشاءالله دی وروسته موږ تعلیم کوو، افغانستان د بیرغ لاندې به ژوند کوو. هغه ته زموږ دغه درخواست دی شروع را خپل م کورونه بربادوي، ما خپل ځان بربادوي، ما د افغانستان بربادوي او راشي وروره دولت سره جوړ وکي او د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند تیر کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال به وای چې په یاد ولایت کې په داعش د ژوند او فعالیت ساحه تنګ شوی او په نږدې ورځو کې به ډلې ډلې حکومت ته تسلیم شي.
زه تاسو ته زیری در کوم چې ډیر ژر به یو لوی لښکر د داعش موږ ته تسلیم شي او خپل وسلې په مزګه کې دی او دا لړۍ به دوام پیدا کړي.
د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې دغه 14 کسیز وسلواله ډله په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې د کونړ د چپې درې، ماڼوګي، وټپور، څوکۍ او نورګل ولسوالیو په بیلابیلو درو کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې هم کړې دي. په یادو نښتو کې د جنګي ډلو ترڅنګ ولس ته هم مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
تا تاسو آزادی رادیو اوري او موریدل چې د کونړ امنی قومندانۍ ته د داعش دیارلس وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي بیا وایي د سولې په پروسه کې د امتیاز په خاطر د وسلوالو طالبانو حملې په ځینو ولایتونو کې زیاتې سوي دي. دا چارواکي وایي چې له یوې میاشتې را په دې خوا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې سوي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې د بلواګرو حملې شنډې سوي او تلفات وراوښتي دي. د 209 شاهین قول اردو مشر وایي ناامنۍ په دې وروستیو کې په بلخ، جوزجان او سرپل کې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی د شاهین قول اردو له مشر ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې په شمال زون کې د ناامنیو د پراخېدو اساسي لامل څه دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده، همیشه وخت چې د سولې خبرې او د مذاکرات خبرې شروع کیږي، مخالفین ډېر کوشش کوي چې کومې سایې ته خپل ځان لاندې کړي او یو وحشت خپور کړي او خلکو ته یو بیره واچوي. ولې الحمدلله موږ هیڅ نوه تشویش د دوی په مقابل کې نه لرو. په ټولو ولسوالۍ کې د افغانستان ملي ځواکونه فعال دي، فعالیت کوي او د دښمن په مقابل کې جنګیږي. دا معلومه خبره ده، دا جنگ افغانۍ جنگ نه دی، دا خارجي آباد لري. بعضي مملکتونه، بعضي کړۍ، بعضي تنظیمونه شته چې دوی مالی او لوجستیکي سپورټونه کوي. موږ مشخص ته کوم ملک نوم په دغه نظرو اجازه ده دی نه درو چې یاد کو. ولې دا ستا داسې کړۍ داسې ممکنه شته چې دوی سیاسي حمایه کوي.
د بلخ پولیسو یو اندېښنه دا وه چې په ځینو ولسوالیو کې دوی له طالبانو سره په جګړه کې دي، دوی تجهیزات نه لري، هغه به مرکزي دولت مسؤلیت راجع کېږي، خو د هوایي ځواک ملګرتیا وي درته
نه درسره. تاسو ته بهتره معلومه ده چې پولیس هغه ځواک نه دی چې هغه باید حمایه هوایي ته ضرورت ولري. په کوم ځای کې چې پولیسونه موجود دي په دې باندې حمله کیږي. موږ د افغانستان ملي ځواکونه، ملي اردو ځواکونه، کومندوي ځواکونه لیږو. د هغو سره هغه امکانات او تجهیزات موجود دي چې د تیارو سره ارتباط ونیسي او د دښمن سایې په نښه کړي. د پښ په چاګولک
شولګر او همدارنګه چمتان چې اکثر په میشت سیمې دي د نامنۍ تداوم ودرېږي.
موږ داسې دښمن ته داسې خطاب نه شو کولای چې دا مشخص د یو قوم دپاره یا کوم چا ته داسې خطاب نه کوو چې هغه
د دستوري نامه.
ولې دا منو بعضې مسایل، سیاسي مسایل مخکې ما یاد کړل، هغه ستا چې مشران په دې باندې کار کوي. دلته د انتخاباتو په لړ کې موږ تاسې قرار لرو، کمپاینونه دي، نو داسې بعضې ستونزې، سیاسي ستونزې ستا. زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم، صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټول علني راپورته سو د دوی په مقابل کې ودرېږي. وروسته
پوښتنه دا چې د لویو لارو امنیت، خاصا د بلخ، جوزجان امنیت ډېر مهم دی په دې وروستیو کې. تاسو هم د بیزون هم جوړ کړو سیمو ته موږ لاړو، سره خو بیا هم تاثیر ونه کړ.
کومې توانایي چې د 209 شاهین قول اردو په ساحه کې وي هغه موږ کاملا نیولې دي او غزمې دوامدار په مسیر باندې اجرا کیږي.
د 209 شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وو چې د شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه د بلخ، جوزجان او سرپل د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې ډیره جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني په نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو له افغانستان سره خپل پوځي مرستې جاري وساتي. په افغانستان کې د ټولو جرمني ځواکونو په شمال زون کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوې مشر جنرال یورګن بروتس د اگست په 20مه څرګنده کړه چې آلمان دا مهال د افغان ځواکونو د مشورې، روزنې او تجهیز چارې پر مخ بیايي. مجیب رحمان حبیبزی له بلخ څخه راپور راکوي.
آلمان د نړیوال ائتلاف تر وتلو به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په شمال ځون کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو پخوانی مشر جنرال کلافوس د دغو ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس ته د خپل نظامي مسؤلیت د سپارلو پر مهال د اګست په 20مه نیټه وویل چې آلمان به تر نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو به له افغانستان سره پوځي همکاري ولري. په افغانستان کې د ټولو آلماني سرتیرو او په شمال ځون کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس هم څرګنده کړه چې آلماني پوځیان او د دې تر امر لاندې ټول ځواکونه به د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، روزنې او تشخیص چارې پر مخ بوځي. هغه زیاته کړه:
Our task is unchanged.
زموږ دنده تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي. په شمال ځون کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو قماندان وایي چې له طالبو سوالو سره د سولې خبرې اساسي مرحلې ته رسېدلې دي او د سولې دایمي هوکړې ته د رسېدو په خاطر د جګړې ټول لوري باید تر پخوا ډېر د مصالحې په هڅه کې واوسي. جنرال یورګین بروتس په شمال ځون کې د نامنیو زیاتوالی او د دولت ضد وسلوالو ډلو پراخ حضور تاییدوي، خو وایي سره له دې چې وسلوال تروریستان هڅه کوي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او تروریستي حملې ترسره کړي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري تر څو د بلواګرو دا حملې شنډې کړي. په شمال ځون کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دا مشر وایي چې آلمان غواړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره د ناتو تړون په چوکاټ کې خپلو همکاریو ته ژمن دی. آلمان همدا مهال په افغانستان کې کابو زر تنه سرتیري لري چې اکثرا په شمال ځون کې د بلخ په مارمول کمپ کې دېره دي. مجیب حبیبزی، آزادي رادیو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری د کونړ پیج دره یو وخت د مارک په دره مشوره و، خو اوس د امن په دره بدله سوی ده. راپور وایي لکه چې بهرنی ځواکونه لدې درې څخه وتلې دي، حالات ښه سوی دي، نو ځکه ولسونه د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي. تفصیل در الله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ پیج دره چې په کې د وټپور مانوګي او چپې درې ولسوالۍ پرتی دي، او همدارز په یاد تر کې د نورستان مرکز پارون، واما او وانت ویګل ولسوالیو ته لارې غزیدلې دي. یو ځنګل لرونکي او اوږده دره ده. د شوروي لښکرو خلاف هم د جنګونو مهم سنګر او کله چې نړیوال ځواکونه په یاد دره کې ځای په ځای شول، نو هغوی سره هم جګړه پیل شوه. هر ورځ په کې چاودنې، بمبارونه او جګړې روانې وي چې په همدې ورته د مرګ دره ویل کېده. د پیج درې دوه تنو اوسیدونکو قاری ضیا الرحمن او حمدالله ازادي راډیو ته وویل
کله د نړیوال ځواکونه وو موجودو، دلته ډیر بې امنیتي دا و چې مزایل براولېدل، دلته به خلک ډیر په عذاب وو. نن ګاډو نه به سورلۍ کته کېدلې، هغه کسان چې په حکومت کې مامورین هغه به کته کېدل، ډیر به په عذاب بېدل. نن دې تر د مرګ پورې به په سزا رسول خلکو.
په هغه وختونو کې چې نړیوال ځواکونه د مرګ درې یا ماردرې
خلک وایي، نړیوالو ځواکونو د ډیرو وسلو، پیسو او امکاناتو سره بیا هم ونه شو کړی چې په پیج دره کې امنیت تامین کړي او یا هم نورستان ته غزیدلې لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي، چې له امله د پارون اسدآباد لاره د چپې درې ولسوالۍ کې د اتو کالو د پاره بند وه. دوی وایي په کومه ورځ چې نړیوالو ځواکونو یا د دره تخلیه کړه، نو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په ګډه په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دلته بهرنیان نشته او باید چې د خپلو ورونو خلاف جګړه ونه کړي. حاجی ګل حکیم وایي
کله چې سبا زمنګ نه د خلیجي واکونه زمنګ د منطقو نه وته، له داغه نه روس زمنګ قومي مشران سپینګري طالبانو مخالفینو سره کې ناسن چې ورونه ته اردو پرته، ته ورونه نه سما پرته، ته پولیس پرته، دا زمنګ بچي، دا زمنګ ورونه، دا زمنګ الودونه دي، دا د خپل وطن د پاپ خاطر پاتې دي. من تاسو داس مکه وای او چې کله کوي نو بیا موږ هم تاسو کامل کې جنگي وو.
خلک وای د قومي مشرانو، ديني عالمانو او د ځوانانو ګډه هڅې وې چې زیاتو وسلوالو مخالفینو له جنگ لاس واخست او بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شول. په یاد دره کې خلک د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او په ګډه یې د خپلې سیمې امنیت نیولی دی.
الحمدلله په دغه درو کې موږ ته افغان ځواکونو، ملي اردو او پولیسو ډېر ښایسته امنیت راوستی دی. الله نور به هم راځي. او پاس په دغه غرونو کې چې څوک دي، دغه هم زموږ غرونه دي.
چې د خارجي ځواکونه وتل، زموږ دفاعي ځواکونه، پولیس، اردو، نظنامه، خاورونه ښه سړي کلکه دفاع کوي. امنیت ښه برابر دی، لاره کې ښه امنیت دی، ښه تامین دی. هېڅ مشکل زموږ ته نه یو نه مشکل موږ نه لرو په دغه لارو.
چې د دغه ځواکونو د وتلو څخه وروسته زموږ د مشرانو، قومي سپینګیرو، مخورو په هلو ځلو باندې نجدي ده چې دغه دره د سیلانیانو مرکز وګرځېږي، د امن کور وګرځېږي، د امن ځانګو.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال په یو ځانګړي مرکه کې آزادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د سرخندنو او د قومونو د ملاتړ برکت دی چې په پیج دره کې حالات راښه شوي دي.
الحمدلله زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې په ټوله لار چې غان د پوستې نه شروع تر پارونه پورې د لار کې امنیتي پوستې دي، امنیتي چک پوستونه دي. موږ پوځیانو ډېرې حکیمې نقطې نیولې دي تر څو د لارې امنیت، د ښارونو امنیت، د درې واړو ولسوالیو امنیت ټینګ کړي.
هغه وایي اوس وسلوال مخالفین په دې پوه شوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی دی، نو ځکه ډېری کسان په افغان ځواکونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي.
نور په دې پوه شوي دي چې دا بې مورده جګړه ده، ورور وزل دي. نه د اسلام مسله شته، نه د کوپر مسله شته، نور د اجنبي خدمتګار نه دي. نور نو دا وطن جوړول غواړي. بلاخره د څلوېښتو کالو جګړو نه مو نور درس واخیسته، نور جګړه دی وطن خیر نه ده.
له اسدآباد نیولې د نورستان تر سرحدونو پورې د لوی لارې په اوږدو کې د خلکو په ملاتړ د امنیت د ټینګښت لپاره د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو او د عامه نظم ځواکونو په لسګونو پوستې جوړې شوې او تر ډېره حده یې د لوی لارې او شاوخوا سیمو امنیت تامین کړی. خلک وایي که د هرې سیمې اوسېدونکي د امنیت ټینګښت لپاره سره متحد شي، نو هغه ځای کې به سوله رامنځته شي او خلک به سوکاله ژوند ولري. د یادونې وړ ده چې په پیجدره کې له 2015 زیږدیز کال څخه تر 2013 کال پورې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 15 نظامی مرکزونه موجود وو چې په یاده موده کې پرې ګڼې جګړې شوې، بې شمېره د سړک غاړې ماینونه چاودېدلي چې ورته پکې مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو په ګډه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو او نورو سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا امکانات و ارزول. په دې پلاوي کې په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشل او د پاکستان د پوځ افسران شامل وو. نور حال له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
کسان په دې وروستیو کې له څلور کاله بندښت وروسته د غلام خان بندر لاره یو ځل بیا پرانستل شوي او یوه اندازه ګاډي پرې دواړو لورو ته مالونه وړي او راوړي. خو اوس مهال د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو هڅه دا ده چې په دې لاره سوداګري پراختیا ومومي او د خلکو تګ او راتګ ورباندې پیل شي. په همدې موخه د پاکستان د پوځ د ځینو مشرانو سره یو ځای په یاد هیواد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشل له اسلام آباد غلام خان بندر ته نږدې صفري نقطې ته راغلی و تر څو هغه امکانات او تدابیر چې په دواړو لورو کې د دې لارې رسمي ترانزیت لپاره شته وارزوي. وروسته افغان سفیر د غلام خان بندر تاسات ته ولاړ او هلته یې د افغان لورې امکانات او تدابیر وارزول. خاغلی عاطف مشل وویل چې د پاکستان لوري چارواکو ورته په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
وی مسؤلین ماسر راغلی وو، وی پوره ډاډ راکړی چې هر ډول همکاري ته آماده دي. د افغانستان سره تجارت ته دوی لمنګ نه زیات ضرورت لري، نو دوی ته هم دا یو هم ضرورت ده او هم په دې بدو اقتصادي شرایطو کې وی ضرورت لري چې افغانستان سره تجارتي روابط لاخ کړي. هغه کارونه چې موږ پورې مربوط وو تر ډېره خلاصوي دي ان شاء الله، او ډېر زر به نور خبر نه وو.
د پاکستان د پاوز د لوري مشر افسر چې د پلاوی په ترکیب کې راغلی وویل خوشحاله دی چې د پاکستان د پاوز په استازیتوب دلته خبرې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د دې بندر له لارې اقتصادي ګټې لاسته راوړي او د ده په وینا چې د پولې د دواړو غاړو خلکو د اقتصاد ښه کېدو لپاره به هم دا یو مناسب ګام وي. د خوست غلام خان بندر د ګربز ولسوالۍ اړوند دی. د یاد ولسوالۍ ولسوال محمد یونس صدران وایي
موږ د خپل اړخه پوره تدبیر نیولی دی، تاسیسات مو جوړ کړي دي، سړک پوخ شوی دی، د دغې د پوره د لیارې د پوره د امنیت د پوره پوره تدبیر نیولی دی.
بل لوري ته د اقتصادي چارو کتونکي هم غلام خان بندر په اقتصادي لحاظ سوداګرو لپاره په ګټه بولي او وایي چې دا لاره د نورو په پرتله کراچۍ بندر ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده. د خوست د سوداګرۍ خونی رئیس نواب میرزای وایي له دې لارې د افغانستان سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه پورته کولی شي.
د غلام خان بندر د ترانزیت سره نه یوازې د افغانستان څلور ولایته بلکې د مرکزی آسیا ټول هیوادونه د دې نه ګټه پورته کولی شي. دا کراچۍ بندر ته نږدې ده او د واګه بندر ته هم موږ د دې لارې کولی شو چې واردات او صادرات وکړو. اوس وخت کې موږ هیله مندي دا ده چې دا لاره به ډېر زر د عامو خلکو او د مریضانو تجارانو په وړاندې د موقت لپاره خلاص شي ترڅو چې ترانزیت کېږي.
یاد دی وی چې د خصوصي دونکو په تیر اتل سکولونو کې په پرلپسې توګه له افغان ولسمشرانو غوښتي چې دا لاره ترانزیت کی. همدارنګه په دې ورستیو کې د پولي په پوري غاړه کې د شمالي وزیرستان مشرانو او سیدونکو هم په ورته توګه په دې لاره د سوداګرۍ او تګ راتګ د ډیرېدو او ترانزیت کېدو غوښتنه کړې ده. دا ځل چارواکي د دواړو لورو لیوالتیا ته په کتو تمه لري چې بالاخره د افغانستان غلام خان بندر به هم د تورخم، سپین بولدک او نورو په شان رسمي ترانزیت شي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری اوس هم یو سیمایزه موضوع. ایران نن د هوایي مدافع له یو نوي توغندوی سیستم څخه پرده پورته کړه. د دې هیواد ولسمشر وویل دشمن له ایران سره خبرې نه بلکې د زور په ژبه خبرې کوي، نو دې ته اړتیا ده چې دوی خپلې پوځي وړتیاوي زیاتې کړي. نورحال نوریاس نوري راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي کله چې دښمن د زور ژبه کاروي د سولې د خبرو میز نور زموږ لپاره مطرح نه دی او پر پوځي وړتیاو باید باور وکړو. دلته ده چې باور 303 ته اړتیا ده. دا له ځمکې څخه هوا ته د هغه نوي لرې واټن ویشتونکي توغندي نوم دی چې ایران جوړ کړی او حسن روحانی ورڅخه نن پرده پورته کړه. روحانی په دې مناسبت جوړو شو مراسمو ته په وینا کې وویل کله چې دښمنان منطق نه مني موږ هم په وړاندې له منطقه کار نشو اخیستلی.
طرف اگر موشک میفرسته ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی بگیم آقای موشک.
کله چې مقابل لوری توغندی راستوي موږ د میدان منځ ته راشو او وینا شروع کړو او وویو چې ښاغلی توغندی دلته زموږ هیواد دی، دلته بېګناه خلک دي. د توغول شوي توغندي ښاغلی بټنه یې ووهئ چې دغه توغندی په هوا کې وچوي او لاندې را
پرېنوځي.
د روحاني دغه څرګندونې او د دې هیواد لخوا له نوي جوړ شوي توغندي څخه پرده پورته کول د هغې لفظي جګړې د لړۍ ورسته ناندری دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ له یوې مودې راهیسې پیل شوې ده. ډېر لوري دې ته اندېښنه لري چې دغه وضعیت ښایي پوځي کړکېچ ته لاره هواره کړي. پوځي ماهران وایي د ایران دغه د باور 303 هوایي مدافع نوي توغندي سیستم د روسیې S-300 میزایلو سیستم ته ورته دی چې تهران د ایران د ملي دفاعي صنعت د ورځې په مناسبت نندارې ته وړاندې کړ. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د توغندي دغه سیستم 300 کیلومتره لري هدف موندلی او په 200 کیلومتره کې ویجاړولی شي. ایران په تیره جون میاشت کې هم په خپل یو لزمکن هوا ته توغندي سره په فارس خلیج کې د امریکا د پوځي و بې پیلوټه الوتکه یا ډرون اشتیاو رانسکوره کړې وه. لکه چې متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی او پر دې هیواد بندیزونه بیرته لګولي د ایران اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. تیل چې د ایران د عوایدو یوه مهمه سرچینه بلل کیږي او د متحدو ایالاتونو په بندیزونو کې د مالي سکتور تر څنګ په نښه شوی، د دې هیواد د تیلو صادرات اوس په ورځ کې 300,000 بیرلو تیلو ته راښکته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم ویلي چې سږ کال به د ایران اقتصاد په سلو کې شپږ کمزوری شي. د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د لفظي جګړې له تیزیدو سره سره تهران ویلي چې نه غواړي واشنگټن سره په تقابل کې ولویږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د ناروې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ کې بیا دغه خبره تکرار کړه او ویل که په خلیج کې جګړه ونښلي زه درته ویلی شم چې هغه به موږ نه وي پیل کړي، خو موږ به له خپل ځانه دفاع وکړو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسی آزادی رادیو اوری دا امریکا و لسم شروعی نور هیوادونه هم باید دا اسلامی دولت سخت دریزی دلی یا دایش پرزد جگره وکدی. دا پا دوغو هیوادونه که دا روسیه، پاکستان، عراق و ایران نمونه پا زنگره توگه یاد کرد. دا خبری دونالد ترامپ تا چار شنبه پورت پس پین مانه کی وکدی. دا به داسې حال کې ده چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخته ده. ترامپ ویلي چې نه غواړي هیواد یې 19 کاله نوره جګړه وکړي، ځکه داعش ډله چې په کومو هیوادونو کې سته هغوی باید په خپله د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې د هیواد ځواکونه یې داعش ډله په عراق او سوریه کې له منځه وړې ده. د په ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان نومونه یاد کړل چې د سخت دریځو پر وړاندې ډېر څه نه کوي. د ویل چې هندوستان په همدې سیمه کې دی چې د سخت دریځو له تهدید سره مخامخ دی، خو هند ورسره جګړه کوي او پر ځای یې امریکا ورسره جګړه کوي. همداراز یې پاکستان یاد کړ چې پاکستان هم هلته سته د سخت دریځو پر ضد یو څه کوي، خو هغومره نه لکه څومره چې باید وکړي. اوس هم وخت را رسېدلی چې د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې 4:30 بجې سوې. فرشته جلازی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قومندان ازادي راډیو ته نن ویلي چې د افغانستان د سولې هڅې یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې او د افغانستان د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره خپلې حملې زیاتې کړې دي. د 209 شاهین قلی اردو قومندان د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې پر افغانانو ژغ کړی دی چې سیاسي حساسیتونو ته دې متوجه سي او بیدار سي. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تخریبکاران نیولي دي. د کندهار له امنیه قومندانۍ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغو کسانو کې یو وګړی داسې هم دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ لپاره او بیا په د امنیتي ځواکونو په منځ کې د حملې لپاره استخدام شوی و. د وسوالو طالبانو له لوري تر اوسه په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د ایران حکومت د لری واټن میزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوي ازمویل شوی سیستم د پرانیستې په مناسبت په وینا کې ویلي چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نشي ورکولای. د کوسوو پارلمان نن د حکومت د لغوه کېدو پریکړه وکړه. د کوسوو پارلمان به همدارس د هغه هیواد ولسمشر هاشم تاچی ته اجازه ورکړه چې په هغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره بیا ژغ وکړي او نومینېټه ورته وټاکي. د کوسوو پارلمان 130 چوکۍ لري او نن د وختي انتخاباتو لپاره نه اتیا کسانو مثبتې رای ورکړې دي.
له فرښتې جلازی څخه په مننه. اوس هم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د میوند اتلان او موچهای امو لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د دې فدراسیون د نشراتو مسؤل شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا شاهین اسمایي وتوانېده چې د هندوکش قابانو ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې طوفان هریرود د سیمرغ البرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخلري چې په دوو ګروپونو کې ځای پر ځای شوي او له یو بل سره لوبې کوي. د والیبال د مرکزی اسیا د سیالیو په لړ کې د والیبال افغان لوبډله نن دغه سیالیو د پنځم مقام لپاره د نیپال په وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې تیره ورځ له ازبکستان ماتې وخوړه او له مخکې تګه پاتې شوه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په ګروپي لوبو کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه خو له ترکمنستانه ماتې خوړلې وه. دغه سیالۍ د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پیل شوې چې راتلونکې اونۍ پای ته رسیږي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي شهزاد محمدي هغه وزارت کړی چې ګوندې د افغانستان پاسپورت ته سري کړی دی. شهزاد محمدي تیره ورځ په یو ویډیو پیغام کې راښکاره شو او خپل پاسپورت ته مینوالو ته وښود. شهزاد محمدي په دې ویډیو پیغام کې ویل چې یو شمېر کسان په ده پسې منفي تبلیغات کوي. وروسته له هغې چې افغان کرکټ بورډ شهزاد محمدي د هر ډول کورني او نړیوال کرکټ له یو کلن بندیز سره مخ کړ، په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې ګوندې د کرکټ د ملي لوبډلې دغه لوبغاړي د دې کار په غبرګون کې خپل افغاني پاسپورت سري کړی دی. شهزاد محمدي وروسته له هغې د کرکټ له یو کلن بندیز سره مخ شو چې نوموړی د پېښور د کرکټ په یوې اکاډمۍ کې ولیدل شو. کرکټ بورډ ویلي شهزاد محمدي په دې خاطر په لوبو بند کړی او قرارداد یې ورسره ځنډولی چې د کرکټ بورډ له اجازې پرته یې په پاکستان کې د کرکټ تمرینونه کول، په داسې حال کې چې په هیواد کې د کرکټ منظمې اکاډمۍ موجودې دي.
مننه چې ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه کور کړي او د کوچني حق واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن پو خبرې اورو. قدر منو ودونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
زما حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګان مې وایي، پټ چې سې مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا مې وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې د جټې سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخوالی یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورسره چې جارو کوي ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي بیا جګر نه سم وهم، کله چې بېخوی اسم بیا ورکوم ورشت کوم
به چی باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لنگ باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه خواه مخواه عیبی کیگی
شنو خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال
نکیگی دغه جوش کی چای نسم کرو دیر بوز رو خوندی رازی.
نو کلا چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از دوری گی چه ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر دی دستی زم وردام دشتی بازم بی اقلا اوما نورم زرم از دوری گی خو مگه هم دقه وقت گی یعنی دستی فکر ما لرسی دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رز بیا ما شما نوه هی؟
بلا رز
تاسې ماشومان وهي کنه بیا ورته متوجه سوي د څومره پس رفته کیږي؟
خو داسې کم جرات کیږي د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي نوري ترس کړي بیم کړي چې بیرته کور کې ملاړ سم بیا مور ما وایي یا شور راته کړي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې